سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاسه ته راډیو نه اوري سموږ د دې پروګرام ډیرا برخه د رختیا ژوند ستمنه خبرونه ته ځنګړ شوې ده چې تکرار خبرېږي خود راغی وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهلي د طالبانو د سترې محکمې په خبر پڼه کې چې نن دوشنبه د جنوري 15 خبره شوې راغلي یوه ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې دي د طالبانو حکومت په 3 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په محضر کې په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې له دې وړاندې ویلي وو چې په 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او یو زور یو سل 13 نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي دي ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې سزاوې بندې کړي دغو سازمانونو د طالبانو لخوا علني سزا له ټولو بشري او انساني حقونو او اصولو سرغړونه یاده کړې ده پاکستان او چین ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته او منځلاري پالیسي غوره کړي په خبر پاڼه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه خبره کړې راغلي د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په بیجنګ کې په خبرو اترو کې له طالبانو غوښتي چې د وسله والو ډلو د له منځه وړلو لپاره دی د تایید وړ کار وکړي د غوډو او چارواکو ویلي له نړیوالې ټولنې سره به په ګډه د طالبانو حکومت وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کړي تر اوسه د طالبانو حکومت د چین او پاکستان وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په ضد نه کارول کیږي او په حکومت کې ټول لګښتونه ته ځای ورکړل شوی دی بل پلو پاکستان له مودو راهیسې دا لري چې په دې هیواد کې د ناامنۍ سرچینې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی که چیرته د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي هغه د څرګندونې پرون یکشنبې ناوخته د فوربن ون په الوتکه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړي د ټرمپ په ټکو کې ایران د پخوا په څېر د خلکو وژنه پیل کړي د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي د ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې دي چې په ایران کې مظاهرې نهمې ورځې ته غځېدلې راپورونه ویډیوګانې ښیي چې تېره شپه د تهران په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه شوي د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډه په راپورونه هم ورکړل شوی په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز کاروي په ایران کې دا مظاهرې د تېرې یکشنبې په ورځ د ایراني پولیسو په بخنې سره د ایراني پیسو ریال د بېسارې راښکته کېدو له کبله په تهران کې پایله وروسته نورو ښارونو ته وغځېدې او د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شلوریز نړیوال جام لپاره هند ته سفر نه کوي د بنګلادیش کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په هند کې دی د بنګلادیش لوبغاړي خوندي وي دغه کرکټ بورډ د نړیوال شورا څخه غوښتي دي چې د بنګلادیش لوبې دې په هند کې نه ترسره کیږي د بنګلادیش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند کرکټ بورډ او پی پی ایل سیالیو کې د کلکتا رایټ نایس لوبډلې لخوا د بنګلادیشي لوبغاړي مصطفی الرحمن د لرې کېدو په غبرګون کې کړې د هندي رسنیو د ادعاو له مخې په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې له هندوانو سره توپیري چلند او پر هغوی تشدد زیات شوی تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنګلادیش د غوښتنې ته ځواب ورکړی نه دی د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنګلادیش لوبې په کلکتا او ممبئی ښارونو کې پلان شوی دی
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای خرغلاست وایم ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې ماشومان هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په مالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په وجله او لري پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کله او دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا مواسین اشخاص دي چې هغوی سن زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه عضروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم پیسې خلط رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلق کې پیدا کېږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلق په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیات دردونه زیات پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب،
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ دینو وطنوالو کمنټونه کړي وو. لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که موږ غوښتل چې هغوی ته هم ځواب ورکړي په همدې اول کې. مننه.
دا غورور چې پښتنه کړي چې زمون په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ دې ته په طبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیټم وایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي؟ اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي. همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي؟ خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عرقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي، او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرقنساب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له د سره به خبرې کوو تر اوسه مهم ځینې مسایل مطرح کړي دي نو اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني
محترم سپی اللہ ستانکزی صاحب سلامونه تا تا وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وای
مننه سلامت اوسې مهرباني سه
خدای دې خوشاله کړي تاسو هم چې نو اوریدونکو عبد الحاد اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم د سپګیډي ګډي سلامونه وایم ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده خدای پاک مو خوشاله کړي سپی اللہ ستانکزی صاحب محترم ز نو جوا جانی ا دې ده نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې مې بیخي د خدای تر آباد ډاکټر شان ته بیولې ده نو داغه د عضلات دردونه لري مثلا زنګونونه درد کوي داغه چې داغه ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي موږ د خدای تر آباد دوا ستانې زېستا محترمه پکړې دي اته کندهار ولایت مومن روغتون تم دیولې دي د خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړې دي خو بدبخته نه دروسته نتیجې نه ورکړې نو زما د ډاکټر صاحب محترمه صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ا دې د پاره د تداوی لپاره کچیر چیرې تاسو دوا را شوې مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت یې درولو دوای مې ډیر باندې کړی خو دروسته نتیجې نه ورکړي سانګې ته محترمه
بلې مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو غواړئ ووري د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي که جواب دوی ته لری ورکوي
سانګې صاحب د عبدالحی ورور غږ واوري د دې څنګه مې واوري دا نو ادا چې په خام مونږ د ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانه دی او کمر باندې دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي خدا چې دی د دې وجود دی باندې نو مفصل درد لري نو عبدالحی ورو ته بزن دومره هو ایمه چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي نو مخکې به مخکې نه دی هغه تشخیص پکار ده چې تشخیص نه وروسته دی هغه درملنه پکار ده نو د دې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي یا دا ما ورسته مونږ ته دی چې دا شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري د ویټامین ډي کمبود لري د کلسیم کمبود لري یا نور د اډوکو د دندونو اړوند ناروغي لري مثلا روماتوید آرثرایټس دا مثلا انټي سپوریدین فاکتور لوړوالی دا تغلری یا یریکیسس دی لوړوالی دا نو کله چې دا مهنت شریک شي تشخیص وشي د تشخیص وروسته درملنه کیږي ان شاء الله الله بخیر کی درملنه به کیږي هر مرض دوا لري هر مرض د تشخیص وروسته حتما خپل دوا لري الله تعالی شفا ورکړي
مننه ډاکټر صاحب دلته یو بل قسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کیږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي
نه مثلا ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل تورتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شاته په موقعیت لري د تا د کوم اشیل ورتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده شیټیک یو برانچ دلته تللی ده نو دا هم د ژمي په موسم کې یوې لتی هم ده د شاخي کلاکوالي او سختوالي په وجه خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي یوازې علت یې هم ده د ژمي د موسم د کلاکوالي سختوالي د وجه چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دا او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالې پیدا کوي کچې دا لنډوالې د متقابل طرف سره د مقایسه کې کچې ته کوم لنډوالې موجود وو نو هر وخت چې دا ناروغان قدم وهي چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي نو کچې ته کوم اندازه لنډوالې هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کشکیږي په کې تر پیدا کیږي دا دوی له ټول دي چې یو د کلاکوالي سختوالي کې دی وجه نه او بل ځینې ناروغان کې د اشیل تندم د شاکنس دی وجه یا د کم مخ لنګوالي دی وجه من سره
بل یو بل کمنټ به هم واخلم بیا به ځین نورې پښتنې مشته د ویټامینو او تغذیه په اړه باندې چاغه به وکم د ازادي روډ په فیسبوک کې البته دوی کمنټ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو آسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه.
خیر زابط خان رو ډیر ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. هغه ناروغان چې د اډوکو دردونه لري د هغوی آسانه درملنه مواد کمخلان کی وٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمزوری و جگت نجات پیدا کی گی متغن روغان قبل شی کتا ہم افغانستان کے دہل کو اقتصادی وضعیت دے اقتصادی وضعیت کم دے خو ذکر زموں دیہات ہو یا دکھلی ہو یا منطقی خلق ځان سره مالداری ساتي او اندرنګ کورنی مرغان ساتي چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداری لري هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي. نو همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې ډېر اهم رول لري.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به راشو د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې. یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي همدغه خوري نور څه هغه نشته، او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه سبې دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي کنه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلق ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی ازادي فضا ته نشي وتلی، هغوی ازاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې نور وړاندو له ډول استفاده وکړو، او اوس که هم دومره کافي ویلم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زمونږ محلي خلک په دې پوه شي، دا دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د دغو خلکو غاښونه رژیږي پوست یې خړ او سپېری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کم وکړي اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي داسې لږ لږ کمبود کوي د هغې سره د نوکانو ماتېدل دي د غاښونو ماتېدل دي د پوستکي سپېروالی ده
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې د میورسته بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له پرانچین و سلیما د 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي والګی او زکام نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثره کا ځوانان دي یا زمون دي دي پخمنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک ته یا دي ساړه خلک ته دمره توجه نه کوي، هغه سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جورابې دا دریشي کې ورته وایي دي لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه د دې شاتي دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وایرسي ناروغي دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوونه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم سوال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بد هم ښکاره نه شم، په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کېږي، اسانه پیدا کېږي، باید هغوی حتماً دغه مکسیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په اسمان کې وریځې نه وي المرو په دې حالت کې بيتیدای شي چې د مرګ تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خدا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کارو خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟
مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته نږدې شي، دغه موضوع ډیره بل خاطر دی او ډیره پیچلې او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغه ته اسانه ساده لارې وښودل شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تک مخنیوي وکړل شي، او کچته بغاورې پرېږدي وخت کې تیر شي په مرور د زمان سره، لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسپوس زمان سره ځي، مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دینه خدای دا چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه لپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او ورونه، خویندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده، او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلمدغه درد بیا کړیږي، هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره د سي ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اته لس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دې کې خویندته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسوس باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوس پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي، ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې د اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه سریکیږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کیږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالي د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالي وینځي. ټول په یو ځل نه ویني.
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپا جنۍ، تاسو چیرې زیږیدلې یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ایم ډی په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤل په صفت مې د اروپایی نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شویم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټاپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضي یم چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شوده د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زبایت په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره، حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره آسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې بله
رازم هغې ته هغه رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض که موږ او تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع که کتم شو اجتاسو ویلی ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، موږ خپله ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینی یا د ځیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دي له ډیفتیریا، خو جبای ورته ویل کېده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوي دي. موږ او ستاسو تقریبا څلوېښت پنځوس کاله د مخه د دې اوډبریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نه مړه شوي. بل د تور ټخولې یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځه ګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس ضد واکسین دی، تاسو پوهیږئ، هغه میندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه میندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې موږ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز، او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری موږ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې موږ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د اطالات څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټریپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیات ډیر دي، نو د دغه پی سی وی 13 له کبله کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیارلس نو څخه د دغه په ذریعه باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبلیو ایچ او، ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومانو ته زموږ ورکول کیږي.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي او په ډیر لوړ لګښت سره کوي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوي دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي موږ د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خولې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ موږ مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. موږ په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نه موږ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منگا گورو چی دا پولیو ده که ده غیر ده پولیو نه ده ماشوم پا مرز من دیخته شوه ده او زمنگ ده وجه نه چی کم نره تا گواخش تره ده پولیو ده مرز ده انتقال بخاطر تاسی گوری چی وس وس پا جرمنی که ده قندهار نه یو جینوتایپ یا آغا جینیتیک یا وراثت ده آغا میکروب ده پولیو چی پا جرمنی که وس وس پا چاپیریال که تثبیت شوه ده آغا ده افغانستان نه و ده مرزون سرحد نه پیجنی نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندی محو کو تر سو په دغه ناروغي باندې من نه نړی ته غوښنی او من هم د نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهم ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستانډارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم مونږ سردخونې دي دپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندي موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغې سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویلي چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
کوي. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبعي نيسي بعض ماشومانو کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق اعمار موږ سره پروسه پورې ثبت شوي نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرد مثال ماشوم خیرنی، نو موږ د واکسینونو د په تطبیق کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي د هغې ساحې د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زرد کېږي د اپسې یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وایي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
پواز که نده بیانو درد لی نشوم ساده مالات خلقو که چارتا کرده نشوم